د خپل نننی وجود ته ډیره پناه وړي. دا د هغو پیښو او هغو بدو پایلو څخه ده چې بیا نو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کیږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کیږي، د ویرې احساس چې ډیر بد احساس دی دا پیدا کیدلی شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیزې کوي. حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیزې کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د ښکته کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هره شیبه یې ورټي، هره شیبه یې ملامت کوي، هره شیبه یې محدود کوي، هره شیبه یې ستونزې ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کېږي، او د وسوسې له لارې نه د اشتباهاتو ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې، د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي ورته. دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر پام نه شه، اما نتایج دي. ورسره څنګه کې ځان ته د نه رسېدلو مسأله، کورنۍ ته د نه رسېدلو مسأله، خپل ټولو چارو کې بیرته پاتې کېدلو مسأله، د محرومیت جدي مسأله، او د انزوا چې بالاخره په حتی ځین تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کولی شو وي، دغه ته رسېدل وکړي ممکن دي او کولی شي د مېرمنې دوی ته ورسېږي. متاسفانه
مننه ښاغلی شمس. اغلی حقمل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په یو ډیر شمه ماده کې هم د خزو د اجباري انزوا یا ګوخه کېدو په اړه یو ماده راغلی. کده دې په اړه وضاحت راکړي؟
خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی د قانون یو ډیر شمه ماده یو ډیر ښه حمایوي تضمین دی د خزو په مقابل کې، چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، او یا مثلا کوشش کړي چې د ښځو حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محروم کړي، په نتیجه کې ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاږل شي یا یوازیتوب ته، په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند چې ته دریو میاشتو اضافه باید نه وي هغه په نظر کې نیول شوی دی. اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي. موږ تاسو اوس وینو چې په اکثریت کورنیو کې د ښځې په مقابل کې هغه اعمال ترسره کوي چې هغه باید دې ګرځي چې ښځه د خپلو حقونو نه محروم شي، او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډېره آسیب پذیره ده او هغه لازم لاتر نه لري، دغو بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کېږي هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کېږي، بالاخره انزوا ته ځي.
مننه. د خبرونه بحث با تاسو په خبرو راټول کړو. که تاسو په وار سره راته او وایاس چې څنګه کولای شو دغه ناوړه دودونه لمنځه یوسو، حل لارې څه دي؟ په سر کې مولوی سپ تاسو مهرباني وکړئ.
داس یو مشکل یا داس یو یو ستون زمان سره غلی بي د دوه فامیلو په منځ کې څه خبديان وینو، هغه د دوی دو کوشش وکړي چې ما د دوستۍ په فضا کې حل کی، او د شریعت پر وړاندې کې باس کې نه قدرت باید په دوستۍ کې باید نه وي. او بل دا چې زه هیله لرم له محترم معظم علما کرامو نه چې په مساجدو کې، مدارسو کې او هغو ځایونو کې چې د دوی وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیایي، له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسائل محترم او هیوادوال او خلکو ته مسلمانان او ورونو خویندو ته ورسي، ترڅو له دغه لارې وکولای شي چې دوی دغه ستونزې حل شي.
ښاغلی شمس، تاسو هم کولای شي چې خپل نظر راته په لنډو ټکو کې ووایاست.
په دې خاطر چې دا مسأله د نارینه له خوا منځ راځي او په کورنۍ کې منځ راځي، یو عمیق درک ته ضرورت لري. اول دا خبره ورون ته کوم چې د ښځو په رابطه باندې ډیره جدي مسأله دا ده چې ښځې همیشه وخت د نارینه نه دا وختونه لري چې دوی درک کړي. اصلا مونږ په کوم موقف کې چې واقعي استو د دوی نه حس توقع لرو، لکه زمونږ په موقف کې چې وي اماسي برخورد کی، حال دا چې دوی موقف کې مونږ خپل نه دی پرخې دوی، مونږ خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو. د مېند لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅ کله نه هیل نشي، په هر ځای کې چې یاستې، هر څوک چې یاستې، امید درته کولای شي، خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولای شي، نوې دروازې خلاصې کی.
درنو ملمنو، الله تاسو نه ډیره مننه چې په نننی بحث کې مو ګډون وکړ.
خیر یوسي.
قدر منو اوریدونکو، دنی مینړی دا خبرونه چې ما وګمې جبر خیل جوړ کړی و هم دلته پای ته ورسیده. تربیه او بلې خبرونه د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چشې اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو له کرونا وساته. دومره په تیزی خوریږي او خلک نیسي چې سړی حیران پاتې شي، لکه د مالیه ټولولو مامورین هیڅ څوک نه ترې پاتې کیږي. د خبرونه په پیل کې مو د یو سوالګر له تیښتې خبره وو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حاجی صاحب، لای ولری ولایت نه می ادی روختون ته راوړی ده. پرون یې د زړه اپریشن وشو، وینه ورته پکار ده. ټول پیسې را سره خلاص شوې. کده یو څو ډالر مرسته را سره وکي، ډیر مهرباني بودی وی.
څه کار کوي
حاجی صاحب؟ ماسلیم.
په کوم پانځی کې؟
په انجینری کې.
په انجینری کې کوم مضمونونه ولې؟
حاجی صاحب، ته خو سم امتحان را نخلی، نو وخت کیږي کې یو څو ډالر راکې چې وینه پی واخلم.
چې دا سدانو درځه چې روختون ته لاړ شو، هلته بل ډاکټر پوښتنه وکړو چې څومره وینه پکار ده، درته وایم. اخلم درځه.
حاجی صاحب، دا څه وایي؟ ته به ولې په عذابوم؟ پیسې راکه، زه یې په خپله ورته اخلم.
نه نه، دا څه په عذابېدل دي؟ د ثواب کار دی، باید ځان په عذاب کړو.
نه نه صاحب، ته مزه خیر یوسی.
نه نه، حتمان در سره ځم، کلار نشم، هیچ آرامه کیدای نشم.
تا په چه بلا و آختم؟ اوس می ده خدای پرده و کی؟
زه چورت و هی، انجینیر صاحب؟
آسه جی صاحب، نا وقت شوا، ما ول چه اوز بمی دادی چالوی.
زنو چی زو، چی نا وقتا نشی؟
رازا جی صاحب، خو کده ما منی ده تا تلو تا جد نشتا.
نه نه، باید لارشم.
چه دا سیدنو زب لک چطک لارشم، او پا دی بمی زیره وکم، ده کرار رازا.
نه، زم پا منده در سرزم چه زر ور ور سیگو، خدای مکره چه حال خراب شوی نوی.
جی صاحب، خدا سیوه چه پیسی ندر کوم، نو دا شرموی موالی.
نه نه، پا دی که چه شرم ده؟ لبی وزلو سرم رستا کول خو ثواب لري، دیر په خوشحالی در سر ازم.
اتوم را شره انسان ده چی پشون که منو لیدله، چه تری ونه تختم بل دول تری نخلاسی کم.
چیر تاو خوزه ده؟
آجی صاحب، جوانده دی دادی وینا خستلو نمخ که دی زما وینا و چکره، زب مخ دی خواه.
رازی واو رئی چو پدری کنجا میز کسی خبری دی.
قدرمن اوریدون کو سلام، نن مو بیا دی گوڑی آچار دی پیاوی پی سیدیو که دتا یو دری کنجا میز جوڑ کرده دی، او دغ دری کنجا میز تا مو ملمانه را بللی دی. هر یو آغلی تورپی که سامبوسا دی موت فیشان او کورانه جگرو ماهره، او خاغلی تلکشا تلک صاحب دی سیاسی، اقتصادی، معرف، روختیا، ادب و هنر، ټولنیزو او فردی چارو کارپو. اوریدین که کولشی پا 00000440 نمره زنگ ووهی او پختنه وکړي.
الو، الو،
آورم آورم، پختنه وکړي.
الو، آوری.
او آورو، پختنه وکړي.
زخپل سلامونه، احترامات، او تو ودرگا داسی خور توایی اللہ یادم اواتو.
پوشو، پختنه مو وکړي.
چنگا؟
آورو، پختنه مو وکړي. چه پختنه داری؟ وقت کم دی؟
خا خا، زخپل سلامونه، احترامات، او خی هیلی تورپیکی سموسی او تلکشا تلک سبتا اولانده کهوم. امدارنگا خپل سلامونه و احترامات د ګور اچار خپلونه ټولو اوریدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې، که واړه دي که زاړه، وړاندې کوم.
وروره، پوښتنه مو وکړي چې وخت کم دی.
بلې، اورې.
هو هو، اورو، پوښتنه مو وکړي.
زه یوه پوښتنه لرم او یو هم نظر، اورې.
وو اورو.
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو وړه او غوړي وویشي، نو ښه به وي. زکه چوڑا غړی نیو په دیګی کې به څه شي سره پاخه کی په دې اکلا د سموسې مور نظر واړم.
سمدا سمبوسا به جواب در کی سمبوسې جانې
دغه ورور خود ځان هم معرفي نکړ پښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه.
هلو هلو تلیفون قطع شوی دی.
ښځه خیر بې نومه وروره ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یاد یې چاته تلیفون کاوه نو یو ډول د لمر ضد کریم نیوي بازار ته راغلی دی هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړي. اوس چې اوړه د مخ له پوډرو څخه ګران دي نو که اوړه د پوډرو پر ځای په مخ ووایه هیڅ ممانعت نه لري ځکه هر شی چې ګران وي هم هغه له سړي سره ښه ښکاریږي.
سمبوسې مورې اورېدونکي بله پوښتنه کړې وه.
ما واورېده اوړه یې پکې یاد کړي وه. یو خو نه تاقي ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یم اداب معاشرت مراد کوه.
لوړو څوکیو ته سړی داسې هم رسېدلی شي.
هر وخت به چې سمد د خوشحالۍ په کوم محفل کې ولیدم نو په نصیحتونو به یې پیل وکړ. د ځان دښمني د ژوند قیمتي شیبې عبس تېروې. د دې پر ځای لوړې زده کړې وکړه، د انګلیسي کورسونه ووایه. دا نو د احمد هغه خواخوږي به چې هر وخت به یې راته ښودله او ګمان یې کاوه چې زه په هیڅ هم نه پوهېږم. ته همدغه د زده کړو او کورسونو لاره نیولې وه او ما د خوشحاله ژوند تېرولو. ته په زده کړو او پوهې باور درلود او ما د دغې زمانې په معمولو رواجونو ده غوښتل د زده کړو او پوهې له لارې ځان د قدرت لوړو څوکیو ته ورسوي. خو زه له یوې بلې لنډې لارې ور روان وم. دغې لنډې لارې ته اوسني خلک آداب معاشرت وایي، یعنې د هر چا له صحیح او غلطې خبرې سره سر خوځول، په هره غونډه او محفل کې غټو خلکو ته ځان ښودل، د غټو خلکو په داسې انداز صفت کول چې ظاهر صفت نه ښکاري خو د هغه په زړه منګولې خښوي. مثلا صاحب نامې خدا زوی مو څومره لایق هلک دی، حتماً ستاسو ځای نیسي. صاحب پرونی مرکمو خلکو ډېره خوښه کړې ده. نه پوهېږم چې تاسو د څه په اړه غږېدلې یاست. صاحب پرون مې هم یاد کړی. صاحب کولای شم چې د موبایل نمبر مو راسره ولرم؟ ګوره صاحب، هغې غونډې ته مو ټول غوښتي وو لکه چې زه مو هېر شوی وم. کله چې سړی دغې مرحلې ته ورسیږي نو بیا زیاتره کسان ورته اجتماعي شخصیت وایي، او کله چې سړی اجتماعي شخصیت شي نو بیا یې داسې وبوله چې پوهه او زده کړې تر ده ډېرې وړې شي. سمد له ځان څخه یو اکاډمیک شخصیت جوړاوه او زه لګیا وم له ځان څخه مې اجتماعي شخصیت جوړاوه. سمد به چې کله ولیدم نو لومړی به یې د خپلو زده کړو حال راته تیر کړ، او بیا به یې په ډېر افسوس سره د ما د تیاره ژوند نقشه راته په مخ کې کېښوده. هغه به چې هره میاشت او هر کال د زده کړو کوم لوړ پړاو ته داخلېده نو زه به یې ضرور خبرولم او راته ویل به یې چې دغه دی ما په تېر کال کې دومره ترقي وکړه او پورته لاړم، خو له تا به هغه زده هم هېر شوی وي. ژوند وړاندې روان دی او ته وروسته پاتې کېږي، اوس هم سری وخت دی، لږ غور وکړه. نه پوهېږم چې هغه په حقه وکړه، زه خو دواړه روان وو، هغه په هغه لار او زه په دغه لار. د ده په هغه برخه کې پوهه او تجربه زیاتېده او زما په دغه برخه کې. زه اوس واقعا اجتماعي شخصیت شوی وم. په ټولو لویو او وړو غونډو او محفلونو کې به حاضر وم، تر دې چې له زیاترو لوړ پوړو خلکو سره مې خبره آن تر ټوکو ټکالو رسولې وه. په دغو څو کلونو کې توانېدلی وم چې د لوړو حلقو څو محدودې اصطلاحګانې او جملې زده کړم. لنډه دا چې رئیس مقرر شوم، او تاسو ته خو معلومه ده چې غټ خلک یوازې لاسلیک کوي او ځای هم سیکرتاري یا اداري ورښیي. دومره خو هم بې سواده نه وم چې لاسلیک ونشم کړی. زمونږ د ریاست، او که خبره واضح وایم نو زما د ریاست په تشکیل کې یو پوست د انګلیسي د ترجمان و چې بهرنیانو ته د رئیس خبرې او رئیس ته د میلمه خبرې ترجمه کړي، او له دې څخه معلومېده چې د دغه ریاست د تشکیل جوړونکو پوره باور درلود چې رئیسان به یې حتماً لکه د ما غوندې خلک وي چې هغه د چا خبره یو څه اګربګر زده وینو. کله چې مرستیال صاحب زما ترجمان راپیژنده نو په حیرانۍ او بیا په خوشحالۍ سره مې کتل چې سمد زما د موافقې په شرط د ما تر مخې ولاړ دی او زما ترجمان مقرر شوی دی.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي یې وو صادق سپینغر، ستاره امینی، یاسمین حکمت او سپوږمۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.